دا مشال لري د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او مالی حمیرزاده درته هرکلی وای په خبرونه کې د کبالي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو لومړی وار ورکو مالی حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټول اول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا گورنر په ملکن ډیویژن کې لګول شوی کسٹم اکټ واپس اخستو فیصله کړی په پیښور کې پټول ګوندی زغونډه کې لمرکزی حکومت د مردم شمارې د زر کولو غوښتنه شوې او پوپ فرانسیس وړاندیز کړی چې د یونان تر دورې وروسته به لزان سره اټلی ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي تفصیل په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولي کسٹم اکټ یا قانون واپس اخستو فیصله کړې د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان علي خان یوسف زینن مشال ریډیو ته ویل چې د کسٹم اکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږلې او ډېر ژر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاري شي د خیبر پښتونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو او عوامو لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپل فیصله واپس اخیستې
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سره په دې نتیجه باندې ورسېچې دا موجوده حالات کې چې دا ایکټ واپس راستل پکار دي او په دې باندې سخت ریاکشن او د خلکو عوامي رائے ته وکتل او واپس چې صوبایي حکومت چې دی هغه باندې سفارشات راوستل اوس چې دی هغه باندې گورنر سره د خلکو کو
تیره میاش په ټول ملکنډ کې د کسٹم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې د مردم شمارې پړه په ټول ګوندي زغونډه کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې ده چې زر تر زره د سرشمېرنې عمل ترسره شي د غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پوځ د کومک بغیر نورې ادارې هم دا کار ترسره کولی شي د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د مردم شمارې چین پاکستان اقتصادي راداري او صوبې د نورو حقونو په لړ کې به په مرکزي حکومت د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه په ګډه فشار اچوي
فرزر کومن چې موږ خبرې ومنلې هغه د اتفاق دی وزن او چې نن بیا موږ اتفاق دی یو خبره نو یو سټاند نو چې پیکم مثلا په اسانۍ حل کېدای شي او ان اف سی اوارډ فیصل هم سر کېدای شي او دا څه مردم شمارې چې کومه ده ان شاء الله تعالی دې میټینګ نه پس با نیکسټ سی سی آی میټینګ کې په دې باندې به ان شاء الله تعالی فیصله کېږي او دا پرېشر به جاری ساتو
په غونډه کې د پښتنو په نور ستونزو او د وسایلو په تقسیم هم خبرې اترې وشوې له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پښتونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په ملي توګه ونوینی تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسم ژمنه باور نه کړي دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د دې اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو تویل چې دوی به اوس خپل غوښتنو لپاره ولسی پاسون کوي پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمرګي برید ذمہواري د پاکستان طالبانو منلې وه او په دغه پیښه پاکستان هم خفه وو بیان وایي له حقاني ډلې سره د پاکستان په سکار کې د شریک کېدو تورونه بېبنیاد دي پاکستانی چارواکي داوا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوی دي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شو کې شپږ پولیس والا او یو لس تر چوټو ګینګ په نامه د مجرمې ډلې کسان دي ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحلې ته داخل شوي دي ورمروز د پاکستان پولیسو ویلي چې چوټو ګینګ سړي ویش کسان یرغمل کړي چې پکې ځینې امنیتي سرتېري هم شامل دي پولیس زیاتوي یاد ډله د پنجاب سند بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمو کې مجرمان نا فعالیتونه کوي خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره د کندوز هوسوی رختون چارواکي وایي د کندوز لروستو جګړو څخه ورته شپږ مړي او پنځه اتیا ټپیان وروړل شوي دي د دغه هسپتال رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیری پکې شامل دي د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې په یو هوټل باندې د حمله مخه نیولې ده د دغه ریاست لخوا نن په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي د حقاني شبکې اراده لرله چې د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د دوو ماینونو په وسیله حمله وکړي خو د اعلامیې له مخې دغه کسان هدف ته تر رسېدو وړاندې نیول شوي دي رپورټونه وایي د کاتولیک کیسایانو روحاني پېښوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. د پوپ فرانسیس دغه دوره اروپا ته تلونکو له پناه غوښتونکو کډوالو سره د یکجهتۍ د اظهار په اړه یو مهم ګام بلل کېږي. د یونان سرکاري ټي وي ای آر ټي خبر ورکوي چې اتشامي او دو افغان کډوال به هغه وخت مخکې تلو ته پرېښودل کېږي کله چې نن پوپ له یونانه واپس روانېږي. په دغو کسانو کې د افغان وګړو شاملېدل یو علامتي ګام ګڼل کېږي، ځکه چې روپای ټولنه ټول افغان وګړي کډوال نه بولي او په هغه زمره کې نه شاملوي د چا چې د پناه غوښتنې درخواستونه منظوريږي. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته لاغې ورکړ چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 0.1 کچې زلزلې وروسته پرون بله د 0.4 کچې زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. او د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یو غونډه منسوخ کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکي سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمن کړي دي. روانه اونۍ دا دریم ځل دی چې دغه غونډه ځنډیږي. په عراق کې سیاستوالان د وزیر اعظم حیدر الابادي په کابینه کې د پوهانو د ټاکل کېدو په پلان اختلافات لري. د پارلمان سپیکر سلیم الجبوري په یو بیان کې ویلي چې دغه اجلاس په دې وجه ځنډول شو ځکه چې امنیتي ځواکونه د پارلمان حفاظت نشو کولی. د پارلمان ځینو غړو پر الجبوري تور لګولی چې د غونډې د مشري هیڅ حق نه لري. د اپریل 14 د پارلمان ځینې غړي د جبوري په غیر موجودګۍ کې سره راټول شو چې دغه د لرې کولو په اړه رای واچوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه باوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو، کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا گورنر په مالکان ډیویژن کې د کسټم قانون نافذ کولو پریکړه واپس اخلي. عوامي نیشنل ګوند دې پریکړې ته څنګه ګوري؟
چې دا سیلابونه ځپلې دي، دا دهشتګردۍ ځپلې دي، دغه ته ډېر لوی تاوان شوی دی، خلک د دې متحمل کېدای نه شي.
د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفیا ستاندرد کړی چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورنو لګول شوی ول. د کابلي سیمې کورمی اوسیدونکو له حکومت د معاوضې غوښتنه کوي.
تی نیمچک ورته میلاو دی، نیمچک په انتظار کې دی، کورونه یې وړاند پاتې دي، نو په کار دی ته مو حکومت بالا نه دا متربه کوو چې د چکونه زر ته زر ورته میلاو شي ته خپل یبد.
په کندوز ولایت کې له دوه ورځو راهیسې جګړې روانې دي. ځایي اوسیدونکي سوای
دا دوه ورځې کېږي چې په کندوز کې جنگ ده. یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشان دي، در په در دي، کار نسته، غریبي نسته. ده
په ننګرهار ولایت کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار زمینی برابرولو غوښتنه کېږي.
مختلفو تعلیمی مؤسساتو کې شامل کړي، څوک د تعلیم سره شوق لري، مسلکي زده کړې وروخي، یو شمېر ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ویلي، حتی یو شمېر د بهرنی هیوادونو بورسونو ته کاندید.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره اوسې. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خبر پختونخوا گورنر وایاند وای حکومت په مالکان ډیویژن کې د لګول شوی کسټم اکټ د بیرته اخستو فیصله کړې ده. د دې ګام وروسته مختلف سیاسي ګوندونو احتجاج کړی وو او د مالکان ډیویژن ځینې ښارونه بند کړي وو. خو اوس د گورنر وایاند علی خان یوسفزی وای چې د خلکو غبرګون ته په کتو سره حکومت د کسټم اکټ یا قانون د بیرته اخستو پریکړه کړې. تفصیل شبیر مرجان راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس ته احتجاجونو ورستو مرکزی او صوبای حکومت د کسټم قانون واپس اخستو پریکړه کړې ده، او ډیر ژر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک ورستو په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړی شي.
پاټا علاقه هم چې دغه پاسمانده ده او دهشتګردۍ شکار ده، او دغه سي خلک چې دي احساس محرومي ده، نو هغه مرکزي حکومت او پروینشل دواړو حکومتونو او گورنر سره په دې نتیجه باندې ورسېږي چې دا موجوده حالات کې چې دي دا اکټ واپس راوستل پکار دي، او په دې باندې ډېر سخت ریئکشن او د خلکو عوامي رایې ته وکتل او واپس چې دي صوبایي حکومت چې دي هغه باندې سفارشات راوستل. اوس چې دي هغه باندې گورنر سره دستخط وکړو او پرزیدنټ سره ته واستو، انشاءالله نظر سدی دستخط کی واپس بشی رائٹ
نموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شوی او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک کرستو په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو.
سفارشات راغلی او دا اکتوبر 2015 کی جدی سابق گورنر سردار مہتاب صاحب جدی اگا بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان تاستول او دا اس مارچ په میاشت کې چې بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پاگے باندې دستخط کو
بلخوا د دغه قانون عملی کې د ورستو د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوص توګه عوامي نیشنل ګوند د دې په ضد راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړی شوه. د بونیر زلینا د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي سمله غړي او په صوبایي سمله کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام استایو او یو چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نه وي جاری شوې. دا دونه را چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتال هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې د واپس اخیستو غوښتنه وکړی شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
درنو کو تاسو د مشال لیډیو خبرونه ته اغواګي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپلو غوښتنو لپاره د ولسی پاسون خبره کوي. د جمعې د ورځې غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی وعدو باور ونه کړي. تفصیل زلان یوسفزی.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنه کوي خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نو ویلے سے فائبر آپٹک کم زینا تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمیو اکنامک کورڈ دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو یہ نہ آگے خلاف منگا احتجاج بکو بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پارٹی د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وایي چې پنجاب د کوریډور په ټولو اسانتیاو او پرمختیایي منصوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقۍ خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقۍ لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وایو چې مونږ ته خپل ایسا راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د سومره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقی پکار ده، دلته کې تعلیم پکار ده، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دي، ماشی لیا سره خلک مخې کول پکار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي پدې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دی کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي پدې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک راپاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیا نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به وکړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو، بره به چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا واپس به کوي. دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به انشاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږو. په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمي او د پستی جبه او د لوندی جبه گنجائش مخ سره نشته.
خو بیا وفاقی حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړی دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهداري لار بدله کړي او یا هم د یوي سیمه اولس د کوریډور یا هغه سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محروم کول غواړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو غوډونکو، د تھیټر او ډرامي پښتون هنرمند او د پېښور په اډورټ کالج کې د انګریزي ژبې د پخوانی استاد پروفیسر ضیاء القمر په اړه داسې ګنګوسي او رپورټونه خپاره شوي چې ګینه هغه وفات شوی دی، خو د هغه نږدې خپلوان وایي چې ضیاء القمر ژوندی دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په دونی می بجو،
د مشال مرکا
په درنی می بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
مشال اړو ته تاسو وګورئ، درنو دونکو، د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفیه اسناد رد کړي چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورونه لګول شوی ول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني وسلوالي ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یوې استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بې بنیاده تورونه دي. نور تفصیل رابع اکرم خان.
د امریکې د تحقیقاتو یو غیر سرکاري ادارې نېشنل سکیورټي ارکایو لخوا د یو غیر مخفي شوي اسنادو کې د پاکستان په ISI حقاني شبکې ته برید لپاره د $200,000 د ورکولو تور دی. د راپورونو تر مخه نېشنل سکیورټي ارکایو دا کیبل یا خفیه معلومات آنلاین شایع کړي دي او د معلوماتو پورې د رسایې د ازادۍ د قانون تر لاندې د امریکې خارجه محکمې نه حاصله کړي دي. له پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې کال 2009 کې چیپمن کیمپ باندې د حملې دعوه ناکامه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان TTP کړي وا. خبر پاڼه وایي چې د حقانی شبکې په اړه رپورټونه بے بنیاد دي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې تر هغه خلاف د پاکستان پولیس کونو زره اولس او شاخوا 15,000 امنیتي اهلکاران یې هم وجل شوی دي او د سر اربو ډالرو نقصان یې هم شوی دی. د لړکی د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې کېدای شي دا د حقانی شبکې په اړه په پاکستان فشار اچول وي.
هغه وخت کې چې دوی سره دا انفارمیشن دا خبره به کوئی ضروری خبره ده چې ISI سره ټیک اپ کړی وي او کېدای شي چې ته معلومات هم ورکړی وي او خپل تسلی به داغې ISI په هغه وخت کې کړی وي او اوس هغه ډاکومنټ لیک کړي نه څه الزام لري او نه څه اهمیت لري. البته دا خبره ده چې حقانی شبکې باندې وړاندې هم د امریکې تحفظاتو په پاکستان باندې د ډو مور مطالبه.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان به دې ګوري چې دا خو موږ باندې یو الزام دی او استعمال هم کېدی شي بیرستو، نو پاکستان کې به تشویش وي چې اوس په دې مخکې ګوري چې امریکا د دے اس دا صرف یو اشاره ورکړه او داغه نه پس انتظار به یا به نه پس امریکا چې کم دی د دې د یو ځای چې کم دی او پریکټیکل شیپ ورکې مخکې بس کیږي دا خو اوس وخت وای خو پاکستان کې به بالکل یو پریشانی به وی د پاکستان پر ریاست.
د تیر زیارت په ورځ امریکای د خارجه وزارت ویان جان کیربی پریس بریفینګ په وخت وینا و چې دا کیبل څخه خارجه محکمې نه دی خو د دې د سرچینې په اړه د سویلو نه انکار وکړو او ویل چې په استخباراتي معلوماتو تبصره نه کوي. دا هم ویل چې پاکستان په الاسه تدا وضاحت کړی دی چې حقانی شبکه القاعده او لشکر طیبه په شمول ټولو وسلوالو خلاف به کاروایی کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسو وګورئ، درنو درکو، د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای حکومت باید له بشري حقوقو د سرغړون مخنیوي لپاره خبره شوی رپورټونه جدي واخلي. د یا سازمان په وینا کې پاکستان بشري حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې د کې خپل نوم ښه کول غواړي نو با جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وای دوی پوره هڅه کوي او تر اپخوای حالت ښه کړی دی. نور تفصيل د بوریوال کاکړ پر رپورټ کې.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دې رپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پوره نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی، فرقه ایز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقونو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقونو کمې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهمې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کوم ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پرېکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقونو د قائمه کمیټي مشر بابر نواز خان مشال راډیو ته وویل چې حکومت له بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
لکه چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې حکومت راغلی دی تاسو وګورئ چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ کمه شوې ده، بمی چاودنې کمې شوې دي او داسې په نورو برخو کې خواله راغلی. د ماشومانو او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړي دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقونو د سازمان مشره زهرا یوسف وایي چې د ورک کړل شوو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان کې په لومړي ځل د بشري حقونو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټه ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه څېړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خرابو مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو وګورئ. درنودونکو د افغانستان حکومت وای د پاکستان لرجمن سره سم طالبان به د سلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینی وای که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به یې پاکستان بی. په همدې حال کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکارۍ ته چمتو دي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دی عملي کړي، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي. خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستاني چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه.
احمد تکلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو، له وزو قندوز ولایت ته له دوه ورځو راهیسې وسله والو طالبانو د قندوز د ولسوالیو او د دې ولایت د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم یې خپل پراخ عملیات پیل کړي دي او لا هم دوام لري. د قندوز سیمه چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت کې عملیات پیل کړي دي او هلته ګیر خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د اجمل ارین په رپورټ کې اورو.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندوز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم خپل عملیات پیل کړی وو چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم عملیات پیل کړی وو چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندوز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسیږي. په همدې حال کې د کندوز د امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندوز مرکز ونیسي خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگل باغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندوز ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بې غوري همدا شان ته دوام پیدا کړي نو ښایي د تیر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د قندوز کې او قندوز هم محاصره ده او بیریږو سه نسي بیا قندوز په سقوط کې سي او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوو سه زر تر زره اقدام وکړي.
د دوه ورځې کېږي سه په قندوز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي، در په درې دي، کار نسته، غریبي نسته ده، کاملا کار نسته ده، واره ورځ جنگ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار
دوه ورځې کېږي چې قندوز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې قندوز بیا سقوط نه کړي.
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندوز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندوز په ښار کې اوریدل کېږي. بل خواته زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې طالبانو د کندوز تخار پر لوی لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي او دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د کندوز تخار د لوی لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
درنو درکو، له کندوز کې روان جګړې په اړه تاسو رپورټ اوریدلو. اوس وخت شوی دی د مازیګر 15 بجې. ملیحه میرزادانه ته خبرونه لنډیز اورو.
په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر دغلته د لګولي کسټم اکټ یا قانون د واپس اخیستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګراویان نن مشال ریډیو ته وویل چې د کسټم اکټ پورته کولو مسوده د دې هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې. په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې د مردم شمارې په اړه په ټول ګوندي غونډه کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دې د سرشمېرنې عمل ترسره شي. د غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پوځ د کومک بغیر نورې ادارې هم دا کار ترسره کولی شي. له مرکزي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغې به د مرکزي حکومت په هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په کیم ځانمر کې برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس و. پاکستاني چارواکي دعوه کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 چوټو ګینګ په نوم د مجرمې ډلې کسان دي. د کندوز سوزوي روغتون چارواکي وایي د دغه سیمې له وروستو جګړو نه ورته شپږ مړي او 15 اتیا ټپیان وروړل شوي دي. د کیتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس برانډیس کړی چې د یونان جزیره لسبوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. په دغو لسو کې اته شامي او دوه افغان کډوال شامل دي چې مخکې تلو ته به پرېښودل کېږي. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تېرو دوه ورځو کې دغې دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. او د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یوه غونډه منسوخ کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکي سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمنې کړې دي.
ملیحه میرزاده و چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو ودونکو وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالی راوی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبوبندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوې د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله موږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضح شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو پالیسي سې باندې عمل درآمد روان دي. ادارې وایي د رویه عمل کوم په مفاد کې نه ده. کله یو کوم په هیڅ د مهمې منصوبې خلاف بهرني عناصرو سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروري دي نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپلې رویه یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دې وساتي. نو بیا په دې مهمه منصوبه کې بهرني عناصرو د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدای شي. درې اخري کلی کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خط به د تسلۍ وړ جواب د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا دون کې شکونه لري کولو کې به د سر نه کار نه اخلي. جمهوریت پانه خپل ادارې کې کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دی د قومي اسمبلی په غونډه کې سویس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګۍ ذکر په دې لحاظ د خاص اهمیت وړ دی چې پاناما لیکس په شان په دې معامله هم ډیر بحث شوی دی خو وخت تېرېدو سره دا معامله هم شاته پاتې شوې ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمې سرمایې ذکر شوی دی د هغې قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دی خو سویس بانکونو کې ایښودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر دا دی چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوې پیسه ده. ادارې مخکې لري کې پاکستان له دا معامله اوچتول پکار ده ځکه چې د معاشي بحالې په اهم مرحله کې دی خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکي قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکي سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او قوم د قرض بوج برداشتوي. دا وخت ټول نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلې غوندې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې سره تحقیقات پکار دي. ادارې اخیری کلی کې د پاناما لیکس معامله خود تفتیش د عمل نه تیریږي خو سویس بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د ملک ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي که څه هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو ذمہوار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅه کوي خو د مسعود اظهر په معامله کې یې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د یوې وړوکې دمې رستو. وال سټریټ جرنال ورسپان لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریزو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریز ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګری ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول و. چین د هند درخواست په تکنیکی بنیادونو رد کړی و. ورسپان لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمهوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپان لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له دوو لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو تر شا دی. بلخوا ډیموکراسي نه ویبپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوی ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقالې کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګري ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3.5 زرو نه زیات ملکیان وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقالې کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لیږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وای د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په رهبرۍ کې کړکیچ له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلي دې مسلې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. لوړ رتبه امریکایي جنرال پرون جمعې پر ورځ رویټرز خبري جان سره په مرکه کې نورې خبرې هم کړې دي چې تفصیل یې د فرشتہ جلال زی پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو راهیسي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولی وو، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قومندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 5500 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حمله وکړه، یو ار بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې لدی هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډېره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرې طالبان بیا واک ته ورسېږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو وار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولای. جنرال جان نیکلسن که څه هم د افغانستان د وضعیت په اړه خپله ارزیابي 50% بشپړې کړې، خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري، خو جنرال نیکولسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو. البته د پخوا په پرتله به یې شمیر کم وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسې غوږی. ډان او رسپانه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن د یو رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب په ټولنه کې کرکه خوروي او د زده کوونکو په ذهنونو کې د نورو مذهبونو په اړه تنګ نظرۍ ته وده ورکوي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي دوی له نصابه هغه مواد لرې کوي چې پرې نیوکه کیږي. د دې لیکنې نورې برخې له فرخندا ساده اورو.
ډان رسپانه لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس چلانی وایي پاکستان د نصابه هغه مواد وباسي چې پرې نیوکه کیږي. د امریکا د هغه رپورټ په اړه چې وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې کرکه او نفرت خوروي او یا هم تندروي ته وده ورکوي. سفیر جلانی وایي هیواد یې پر دې کار کوي چې له تعلیمي نصابه هغه ټول مواد لرې کړي چې په ټولنه کې نفرت او کرکې ته وده ورکوي. دغه رپورټ د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن لخوا پور شوې ده چې وای په پاکستان کې پر مذهبي ازادۍ یو شمیر کتغنونه دي. عباس چلانی وای دا یو شمیر خبرې چې په 2013 کال کې د نصاب برخه وي اوس له کتابونو وستل شوې دي، چې مطلب یې دا هم ده په دې لړ کې کار روان دي. هغه وای دا یو مثبت ګام دی او هیواد یې غواړي چې داسې ټولې خبرې له کتابونو وباسي چې په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو خلاف کرکه خوروي. د ټیچنګ انټالرنس ان پاکستان په نامه دغه رپورټ تیرې چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خپور شو. دغه رپورټ په پاکستان دا زور اهم راوړي چې په خپل تعلیمي پالیسۍ کې بدلون راولي او د درس و تدریس له نظامه هغه مواد وباسي چې د زده کوونکو په ذهنونو کې کرکه خوروي. په دغه رپورټ کې راغلي د پاکستان تعلیمي نظام د زده کوونکو په کچه او ذهنونو کې د نورو مذهبونو او ډلو په اړه کرکه خوروي، چې له وجې په ټولنه کې عدم برداشت زیاتېږي او دغه د تشدد سبب ګرځېږي. په دغه رپورټ کې دا هم راغلي د داسې نصاب سره د پاکستان روان نسل خپل گاونډي هیواد هند ته هم د دښمن په سترګه ګوري او ګرانه ده چې په روان وخت کې دواړه هیوادونه ښه او دوستانه اړیکې ولري. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې ژوند کوونکو عیسویانو او هندوانو ته هم په ښه نظر نه کتل کیږي او د دوی د بنیادي حقونو سرغړونې کیږي چې باید دغه فکر ختم کړی شي او د هیواد ټولو وګړو ته یو شان سهولتونه او مراد ورکړی شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
نړیوالو ډیلی ټایمز ورسپان لیکي په پاکستان کې سرشمیرنه یا مردم شماری یو معما جوړ شوې ده. په دې معامله کې صوبې تحفظات لري چې باید حکومت یې حل کړي. د مقالې نوري برخې د یوې وړکې دمې رستو. ډیلی ټایمز ورسپانې په تهذیبونو کې د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د روښانه سیاسي او اقتصادي مستقبل لپاره سرشمیرنه ډیر زیات اهمیت لري. په تاریخي تناظر کې که وکتل شي نو بیت لحم نه واخلي تر روم پورې او بیا په 13مه پیړۍ کې په سکینډینیوین هیوادونو کې مردم شمارۍ شوې وي. د امریکا جوړوونکو په 1990 کال او برتانیې په 1901 کې سرشمیرنې کړې وي. له دې وروسته هر یو هیواد په دوامداره توګه سرشمیرنې کوي چې د ژوند په هر یو څانګه کې ډیر زیات ارزښت لري. ورسپانې کې په پاکستان کې سرشمیرنه یو معما جوړه شوې ده. په هغه هیواد کې اخري ځل مردم شماري په 1998 کال کې شوې وه. په هغه هیواد کې د آبادۍ تناسب ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دې شمیرنه نه ده شوې. که څوم دا یو ډیره مهمه مسله ده چې حل کړل شي، خو د پاکستان د مشترکه ګټو شورا یا کونسل په دې کې پاتې راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار مردم شماري وکړي. یاد کونسل د مردم شماري لپاره نیټه هم نه دا ټاکلې. په دې حقله ځینې وجوهات خودل شوي چې پکې د مردم شماري لپاره د امنیتي سرتیرو نشتوالی هم شامل دی. ضرب اعظم په نامه فوزي عملیات په دې لارې کې تر ټولو لویه وجه خودل کیږي. د دې ترڅنګ په کونسل کې شامل صوبو خپل تحفظات هم وړاندې کړي دي چې سرشمیرن لپاره ورسره دومره وسایل نشته او یا زیاتره سیمو ته د خراب امنیت له وجې لاسرسی نه لري. خو پنجاب صوبه هیڅ قسمت تحفظات نه لري. څلور واړه صوبې دا دریز لري چې په هغه سیمو کې له نورو ځایونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال آباد دي چې د دوی په اند د هغوی ټولنې او ډیموګرافي یا جمعیت توازن خرابولی شي. د دې ترڅنګ د وسایلو تقسیم کې به هم توازن نه وي. ورسپانه لیکي د پنجاب پرتله نورې صوبې د پاکستان د شماریاتو د ادارې په جوړښت هم تحفظات لري. دا اداره له ټول هېواده د مردم شماري لپاره معلومات راغونډوي، خو د دې ادارې زیاتره غړي د پنجاب صوبې دي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي باید وفاقي حکومت د صوبو تحفظات لري کړي او د سرشمیرنې د ځنډولو پر ځای دا کار زر تر زر وکړي. ورسپانه زیاتوي چې دې کار سره به په نواز شریف حکومت هغه نیوکې هم ختم شي چې د وسایلو تقسیم په اړه پرې کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نسته ده.
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
درنو درکو فرایډی ټایمز مجلې پنجاب په پنجاب کې د پاکستان د امنیتي ادارو د ضرب آهن په نامه عملیاتو په اړه لیکي چې دا کاروایی د ځایي سخت دریځو وسلوالو پر ځای بیلابیلو جرمونو کې ککړو کسانو خلاف کیږي. په مقالی کې راغلي چې پاکستان کې بیلابیلو سیمو کې د پولیسو، رینجرز او فوج ګڼ عملیات شبي، خو دا به هله نتیجه ورکوي چې پالیسي جوړونکي د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره کار وکړي. بشیر گواخ د مقالی نور برخې وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې پاکستان کې د امنیتي ځواکونو عملیات د هر مرض دوا ګڼل کیږي، ځکه خو کله د بلوچستان په وچو غرونو کې عملیات وشي او کله د سوات په شنه سیمه کې. کله عملیات د کراچۍ د ګڼې ګوڼې په ښار کې ترسره کیږي او کله هم کشمیر کې. د لیکوال په خبره پاکستان کې په مشکله داسې ځای پیدا کیږي چې عملیات د پکې نه وي شوي. په مقاله کې راغلی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سمو دوړاندې په وزیرستان کې ضرب عضب عملیات پیل شول. دا عملیات ځکه شروع شوي وو چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په یغیتوب بدل شوي وو. لکه د نړۍ د هرې پوځي کاروایۍ په شان د دې عملیاتو مقصد هم له سیمې څخه د وسلوالو ویستل او د حکومتي واک ټینګ ساتل دي. فرایډی ټایمز لیکي اوس په پنجاب کې عملیات پیل شوي. پنجاب د پاکستان د نورو برخو په شان له ترهګرۍ اغیزمن شوی دی. دلته هم وسلوالې ډلې لکه د نورو صوبو په شان ځوانان د ځان ملګري کوي، خو پنجاب کې د دې هر څه سره سره بیا هم اکثره کلو ته تګ امکان لري او داسې ځای نشته چې د حکومت له واکه دې بهر وي. د پنجاب کچا سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي، که څه هم امنیتي ځواکونو ته سردردی جوړ کړی، خو دغلته موجود وسلوال ترهګر نه بلکې جنایتکاران دي. په دې معنی چې د ضرب آهن په نامه دا عملیات پنجاب صوبه کې د موجودو ترهګرو ډلو پر ضد نه بلکې د ځایي جنایتکارانو په خلاف کیږي. په مقاله کې راغلي چې ځینې کتونکي په پنجاب کې د عملیاتو په پیلېدو خوشاله دي، خو یاد دي وي چې یوازې عملیات یوه ستونزه نه شي حلولی. لیکوال مثال راوړي چې د اسلام آباد پر لال مسجد عملیاتو په عامو خلکو کې د امنیتي ځواکونو ښه اثر پاتې نه شو. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې په پاکستان کې باید د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي. په لیکنه کې راغلي چې همداراز باید د ترهګرۍ په تړاو نیول شوو کسانو باندې مقدمې وچلول شي او سزا وي دې ورکړل شي. د دې ترڅنګ باید د ترهګرو ځپلو لپاره باید ټولې صوبې او ادارې د یو بل سره لا ډېر کار وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، په کورمه کې د فرقایزو شخړو پر مهال اغیزمن شوي خلک شکایت کوي چې له دوی سره د کوروندو جوړولو په اړه ژمنې شوي دي، خو تر اوسه پورې هغه ژمنې حکومت نه دي پوره کړي. دوی له حکومت څه غوښتنې لري؟ د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
په کورمه کې د فرقایزو شخړو له امله بې کوره شوي متاثرین وایي حکومت سره د بیا آبادکارۍ لپاره د 3 لک روپو وعده کړې وه، چې په هغې کې دوی ته صرف 2.5 لک روپو یو چک میلاو شوی دی او نورې پیسې ورته لا هم نه دي میلاو شوي. محمد زبیر بنګه په نوم یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي حکومت دې ورته پاتې کمې پیسې دي هغه زر ته زره ورکړي چې خپل کورونه ورباندې جوړ کړي.
ډېر خلک داسې شوي دي چې واپس دي، نیم چک ورته میلاو دی، نیم چک په انتظار کې دي، کورونه یې وړاند پاتې دي. نو په کار دی ته حکومت بالا نه دامه تری باخو ته د چکونه زر ته زر ته میلاو شي ته خپل آبادی مکمل.
په 2008 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې په هغه کې یو ماده دا ده چې په بیا آبادکاری کې به خلکو سره مرسته کیږي. شعیب خان په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه د شخړو په وخت ړنګ شوي دي، خو وسواس نه لري چې جوړ کړي.
د شیعه سنی ګډبډ شو نو هغه واجی سره دا کورونه ړنګ شو. دا کومې کوټې وي دي کې کوم ګډر و کوم سریا و کوم شی او چو په کورونه او چو کشا او دا ټول بالکل ارسه ختم. نو موسرا دسې امداد نه دي شوی لکه سوره موسرا دی کوله و 50% خلک زکوم رغلی دي دغه سره څخ پل څ واس باغو هغه لکه گزاره ورګی کړی دي زینې جوړ کړی دي رغلی دي او و ساس کوم سره څ واس غنښت هغه نشرت لای کورونه بده.
سرکاري ریکارډ تر مخه په کورما کې د فرقای ز شخړو لامل شاو خو 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوی او 3500 تا معمولی زیان رسیدلې دي. په 2012 کال کې د بیکراشیو خلکو د بیا آبادکاری لپاره حکومت لخوا د 1 ارب 1.5 کروڑ روپو اعلان شوی دی. په سیمه کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض په دې اړه مشال لوډیو ته وایي متاثرینو ته تر اوسه دویم کیس په دې نه دی ورکړی شوی چې د پاکستان قومی احتساب اداره په نیب کې د کورمې ریونیو ډپارټمنټ یا د ګټې ادارې کم چارواکي دي د هغوی خلاف یو کیس روان وو.
نیب کې انکوائری روانه وه کم ریونیو سټاف د دې خلاف خلک تللي وو چې سزاګونه پریښي دي، چاته زیات چیکونه ورکړي، خو هغه کلیر شوه لکه هغې کې څه ثابت نه شو چې یا ریونیو سټاف یا انتظامیې دی کیسه غفلت و کم درخواستونه و هغه سیټیسفاید شو. نو انشاءالله دغه فایل چې څنګه مونږ ته راشي نو په دې کې به انشاءالله چې کم چیکونه پاتې دي هغه دویم قسط په دې ته ملاویږي.
واضح دی چې په 2012 کال کې مری امن لوزنامه د عملي کېدو وروسته د خلکو واپسي په سلسله وار توګه شروع شوې ده. سرکاري ریکارډ تر مخه په تصدیق شوي 2000 خاندانونو کې تر اوسه پورې 3000 خاندانونه خپل سیمو ته واپس شوي دي او باقي نور لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
درنو دونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د رواني غړې اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د ننګرهار په لرو پروتو ولسوالیو کې هغه ځوانان چې د 12مو ټولګي فارغيږي او لوړ زده کړو ته لار نشي پیدا کولی، یو شمیرې د بیروزګارۍ له امله د دولت مخالفانو په لیکو کې جذبيږي. د چارو پوهان او نور کارپوهان له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ځوانانو لپاره دي د روزګار امکانات برابر کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
په ننګرهار کې هر کال په زرګونه تنه ځوانان د 12مو ټولګیو څخه فارغيږي چې یو شمېر دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي او یو شمېر په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې پیلوي. خو ګڼ شمېر ځوانان د غربت له امله نشي کولای چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي چې ملي سوداګر او بارسوخه اشخاصو ته پکار دي چې دغه ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي.
زموږ تجار دي یا هم د افغانستان متنفس شخصیتونه دي، هغوی مثلا یو شمېر له دغه ځوانانو چې په جنگزپلو سیمو کې اوسیږي، د ننګرهار لرې پرتو ولسوالۍ راولي، په ننګرهار کې یوځای کې لیلیه ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کاني. څوک د تعلیم سره شوق نه لري، مسلکي زده کړې وروخي، یو شمېر ته کوشش وکړي افغانستان مرکز کابل ته ولیږي، حتی یو شمېر د بهرني هیوادونو بورسونو ته کاندید کاني. مدني ټولنو ژورنالیستانو ترمنځ همغږي رامنځته شي او دا په شریکه توګه حکومت ته ورسول شي او پر حکومت فشار وارد شي، زه مطمئن یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم په ملي سوداګرو او بانفوذه شخصیتونو غږ کوي چې په ځوانانو پانګه اچونه وکړي او خپل ملي رسالت سرته ورسوي.
زده کړې او تعلیم د ځوانانو لپاره یا خصوصا زموږ د کوچنیانو لپاره حق څه دي چې که په موقع تر سره نشي په راتلونکي ژوند کې د دې هیڅ جبیره نشي کېدی. ګڼې سیمې زموږ داسې دي چې هلته د ننګونو سره امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. زموږ مشرانو ته، زموږ ملي خلکو ته، زموږ علماو ته دا پکار دي چې په هغو سیمو کې چې مثلا هلته شونتیا موجوده نه، امکانات موجود نه، نورو سیمو ته موږ خپل ځوانان وهڅو چې لاړ شي، هغوی ته امکانات برابر کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی والا احمد زیا وایي چې دوی له ځینو شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې یې بېوزله ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي، خو دوی هم په ملي سوداګرو او د پارلمان او ولایتي شورا په وکیلانو غږ کوي چې په دغه برخه کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي.
ډیر ځوانان اوس هم په ننګرهار کې لرو چې له زده کړو بې برخې دي. د ولسي جرګې یو تن وکیل سید اکرام د الفلا په پوهنتون کې سل تنه ځوانان مصارفات د پیل نه تر پایه پورې چې دوی خپله تحصیلي دوره بشپړی د منلې دي، ولې په نورو باندې مو غږ دی چې د دغه ډول وکیلانو نه، د دغه ډول تجارانو نه زده کوي، د خپلو ولسونو په درد باندې وپوهیږي او د دوی لاسنیوی وکړي.
د دولو د چسکل په ننګرهار کې 250 ځوانانو په دولتي پونتون کې د زده کړو چانس ترلاسه کړي، خو په زرګونو ځوانان بې نتیجې پاتې شوي چې د اکثرو یې دا وس نشته چې په خصوصي پونتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو نه رستي خبری خبرونه واوریدله چې د پښې بوتي را رسیدلې. یو سوشل بي پاتې دي چې پکې ملي امیرزاده ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډې ځوان دکړي.
په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر دغلته د لګولي کسټم اکټ یا قانون واپستو اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې د کسټم اکټ پورته کولو مسوده د دغه هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږلې. په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې د مردم شمارې په اړه په ټول ګوندي غونډه کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې چې زر تر زره دې د سرشمیرنې عمل ترسره شي. د غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پوز د کومک بغیر نور ادارې هم دا کار ترسره کولی شي. له مرکزي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه کې د خیبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني، تر هغې به د مرکزي حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په کیم ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس و. پاکستانی چارواکي دعوا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 چوټو ګینګ په نوم د مجرمې ډلې کسان دي. د کندوز هوزوي روغتون چارواکي وایي دغه سیمې له وروستو جګړو نه ورته شپږ مړي او 15 ټپیان وروړل شوي دي. وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کاتولیک عیسایانو روحاني پېشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې له هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. او د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یوه غونډه منسوخ کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکي سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمن کړي. په روانه اونۍ کې دا درېیم ځل دی چې دغه غونډه ځنډېږي. په عراق کې سیاستوالان د وزیر اعظم حیدر الابادي په کابینه کې د پوهانو د ټاکل کېدو په پلان اختلافات لري.
رونکو هم دې سره د مشال لړۍ د نن ورځې خبرونو پایتا ورسېدو. خپل خبره ګلایاز د خبرونو وایاند ملي حمیرزاده، ټکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې خوندور پروګرامونو سره حاضر یو. کچره تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام لري او خوشاله او آباد اوسئ.